روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
در روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو څیړنو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدای شي چې د هوا ککړتیا ډېره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړنو کې څرګنده شوې، کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټول ورځ به په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو را به شو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نننۍ موضوع ته، د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همدارس د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
څاروان صاحب ډېر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمې هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند اوسي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډېره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغۍ ډېرې وي؟ هغه ناروغۍ چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعاً انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.1 درجه د سانتیګرید، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، یا نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدی کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمیدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همدغسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وي، بیغه او څه خبرې وکړو او لنډې خبرې. یوه هغه ناروغي چې ډیره عامه وي، خصوصا په افغانستان غوندې هیوادونو کې، هغه اسهال وي د ماشومانو. دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې له تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو، په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرمیږي، په دې کې د اکثره د میکروبونو د ودې او د رشد لپاره ډېر زیات دا مساعد دي. خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع میکروبونه دي چې دا ډېر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو، ایدو د ملوث کېدو چانس ډېر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال دا غذاګان او داسې مایاتونه اوبو نه استفاده وشي، نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدلو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي، هوا هم ګرمي، وجود مایا ډېر زیات ضایع کوي، نو دغسې ماشومان یا غټان زر اختلاطي کېږي او کېدای شي حتی ډېر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې شاید ډېرې خبرې په دې موضوع نه وي شوي، چې د هوا تودوالی چې ډېره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرموالی تاثیر لري. همداسې حامله میندو کې هم دا ډېر، ځکه چې حامله میندې د یو نفر نه د دوه نفرو د تغذیې او د هغه مسؤلیت په غاړه لري. نو طبعا او دو کې چې دی د عادي حالت نه یو څه د وجود ضرورت او وړتیا هم دی، هم د غذایي موادو نظر او دا زیات دی. نو په دې خاطر ګرمه هوا په دوه باندې طبعا ډېر زیات تاثیر لري. د وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتي، او د هوا تودوالي له امله زړه ضربان، او ځکه د هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډېر زیات فعالي. نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرموالي له وجې ډېر زیات متاثره کېږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي، او دا امیندوار میندې دي ته ډېر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ، خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو، همداسې تنفسي ناروغیو سره مخامخ شي، اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلی دی چې په دې توده هوا کې، لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې، یو څوک چپه شي، زوف وکړي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو وشیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په عام اصطلاح کې موږ ورته جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې. نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چې دی، په یو لکه څنګه چې ما وویل، په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دېرش اشاریه نه تر اووه دېرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړېږي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کړي. او کله چې بیرونی هوا ډېره زیاته ګرمېږي، نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاست، خو اما ژغ مو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله بله بله، ادامه
ورکړه. نو کله چې تودوخه لوړه شي، ډېر زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي، چې هغه مایات ټول هلته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی ډېر ضربانو کی، او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي، چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک اوبه دا تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر ته لوړ شي. نو دغه سې د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل، د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کړي، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکړي، او دا د چپکېدو یا د رالوېدو باعث وګرځي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمې هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ یا د واتساپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، بل شمیره د صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. په دې دوهمه شمیره د واټساپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شئ، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولی دي. کورې ودان لومړی اوریدونکی مو رقیب الله هشمند میشي، ابو بخشی هوشمند میشي، دی وایي په اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي، علت یې څه دی؟ په اوس وخت کې زیات خلک پرې اخته دي. همدارس یو بل اوریدونکی مو اسمت آریان لیکي، وایي په ګرمه هوا کې د انسان مخ او کله کله ټول بدن یو رقم غوړ شي، د دې علت څه دی؟ او بلدار چې لدی سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخکاره کیږي، د دې لامل سره او علاج یې سره شاید هم منظور ګرمه کیږي چې په ډیره ګرمي او د خولې په نتیجه کې رامنځته کیږي. وربشو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب غالب تاسو د دواړو خبرې واورید. لبنانۍ اوریدونکی مو وایي چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیږي او علت یې څه دی؟
رو ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونه چې یو نوی میکروب دی د هغه فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرمه هوا کې هم د مختلف میکروبونه ویروسي میکروبونه بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي باید مختلف دی تنفسي ناروغي باید کړی. همدغه شان په ګرمه هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا باید ګرځي. ګرمه هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وایي چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې هغه د فکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپل تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې تر څو دا رامنځته شي.
بله سب، او د دې دوهم اوریدونکي چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچنی دانه په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري.
لکه څنګه چې مخ کې ویل، په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې تر څو د وجود سطح دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکي غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یاتیږي، تر څو وکولې شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کلستاوا چلیږي، د وجود بیرونی سطح د دې د اخوالي بایزګردي، د پوستکي سطح د اخوالي بایزګردي، ما خوله او ما د غدواتو فعالیت دې بایزګردي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته عادي سلاله کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجود کېدو لامل د پوستکي لاندې غدوات د التهابي کیږي، او دلته د ګرمکې رامنځته کیږي چې ډیر ساده تداوی چې د عمل برخی یخ ساتل یا یخ ټوټه په غیبانی یا یخ وبو په سمینزل منزل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کې د مثال د تداوی شي او د غشي یا امغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخي کې د چا غدي نری ټکی په واسطه یادي کټانی ټکی په واسطه پوخل په واسطه مغه کې د چا تداوی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. هله د زما ځخ سم واوري؟
سم یا ورو، مهرباني.
مننه کوم سره سم ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دیګر ما هوا کې د دیني مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مودن ده. نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم، عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول اوبه او ستنه مې حسناته تر خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات چور نه پازاب یم. هغه پرنچای ده، له دې پرنچینه ډیر زیات پازاب یم. یو وخت کې سیمه د اساسیت ګولې استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولې نه ما ته د میډیا مشکل پیدا شو. نو دا چې اساسیت د پاره زه یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، که یو جنس ګولۍ راته یادولای شي هم مهرباني وکړه. داسې ګولۍ چې هغه زما د میډیا د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخکې په شان، مهرباني.
صحیح، ډیره مننه. او مخکې ته دې چې زابلای صاحب قطعی که یو پوښتنه به زه درنه وکړم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډیا تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دې دا ګولۍ مې استعمال کړې د میډې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څه ناڅه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کېدای شي له دې ګولۍ څخه پرسرې نه باید وخورئ.
ډېره مننه سید، ځکه چې تاسو ویل چې میډې ته مې مشکل پیدا نه کړي. نو ډاکټر صاحب ته ورسو، ډاکټر صاحب غالب مهرباني.
خیر سی زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دوی ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دوی د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دوی اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو چې هلته خاورې او ګرد او خاورې، نو هغې کېدای شي ماسک واچوي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دوی مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضي وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کی یا تداوی کی. بعضی دواګانی مشخصا دو نه ویل، خو بعضی دواګانی تبن په میده باندې ته میده حرکت کمي، بعضی وخت سالات پیدا کی. نو خبر دا وی کده ضرر خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانی وګوري او کېدای شي د میده په خاطر بعضی د اسید کمون کی دواګانی دو ته توسه کی ان شاء الله نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب، ډیر مننه. یو بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر، سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درنه مېلمت،
ډېر مننه.
سر تاول غوښتل چې تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ سایز پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. تعالی دې موږ سایز سره مینه لرو، سایز سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مو دې وړاندې کړې، یو خو داسې راډیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثره وخت دا خاک باندې دوړې. او بل خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه چې اثرو باندې چې کوم خونه دي یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي یا هغه مندې چې په سوی تغذیه اخته دي پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا د دغه خاطبات سره مختلف حشرات مابین ته راوړي، دغه ګرمه هوا او یا دغه خاطبات مختلف حشرات مابین ته راوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډېر زیانمن دي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا چې ده هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي، خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري، هغه خپل عینوکي خپل ځان وساتي. هغه خلک چې په خوراو قصباتو کې ژوند کوي هغه ډېر اغېزمن دي. زما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یوه پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په خوراو قصباتو کې دي هغه خو برکم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې دا خپل غشه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره متوشه چې شي.
صحیح، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. آزادي راډیو،
سلامونه. اسمت سرمان صاحب خرم،
سلامت و سه، مهرباني کوي.
او من البته محمدی احمدی سلام زنګ ورم سلام، ما خدوا سوال نو سرمان صاحب خرم.
مهرباني مهرباني.
انا اول ډاکټر صاحب نن دغه نه دی پاک لبانی وګورم، پاکت افغانستان کې خدا ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج مخصوص کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دغه ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي یخه کې د میدل پر ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډېره ګټه لري. او بل سروان صاحب، دغه یخ حبوب باندې ما ډېر ډاکټر صاحب سوال وایي، دغه حبوب ډېر بدري خلک زیاده چې یعنی زیاتره زکام دا مرضونه پیدا کوي. په دغه کومه نظر ډاکټر صاحب یو نظر وشي، دغه باندې زیاتره وختونه کې موږ ډېر حبوب یخو تقریبا یخای نشي، بیا دغه چکو یعنی داسې وګوره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې کې چې تاسو خاصه غزان نسته خلک کې وخري، یعنی چې دا یخ حبوب زیاتره وخت کې بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي، نو محترمه
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب، دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډېره عامه ده، ځینې خلک ډېری سړي اوبو څښي او ما داسې اورېدلي دي چې ډېری سړي اوبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم ځواب وایست دوی ته هم.
من نه فروان صاحب، هغه مخکې دی زه د دور نو سوال ته ځواب یم، بل ور زبلی صاحب ته یو بل توصیه هم لرم، که چېرته د حساسیتونو همداسې دوامدار وي، دوی کېدای شي هغې دپاره مشخص معاینات کېږي، د حساسیتو دپاره چې مشخص معلوم کېږي چې د حساسیت لرونکي کوم مواد سره دو حساس دي، او بیا کېدای شي مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغلو دې نور رونو سوالونو ته، نو هغه میندې چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې بهتره پوهېږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله باعث ګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته، کاغه ویروس، بکتریا، د حتی توبرکلوز او ایچ آی وی، ایډز، د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمینه مساعده وي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاذ په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی، نو موږ ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد، کاغه د پروټین غوښې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل، کاربوهایډریټ د خوږي په شکل، او داسې مثال د تازه میوه باید کافي دوه ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي، هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي، نو هغو باید کافي مایعات والي، داسې غذاګانې والي چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي، که شولې په شکل وي، یا مثال سوپ او یخني په شکل وي، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې والي، نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري، هم چې د ماشومان ته به ګټوري. د بل رو او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر، کاغه خارونه یا کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مساعده کیږي. اطراف کې خصوصا کوم غته سو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي، چې دا د دې بایزګرځي چالت مچان او شرات مختلف شرات کینی، او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع وبانیم دا کینی، او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځینو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کېږي نه، په اطراف کې د برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نه شي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي. نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا پخپله مخارج شي د ستوني دپاره، او دغسې ډېرې یخې اوبه استعمال دې باعث ګرځي چې مثال ویروس میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تروان سوې یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه ساتل شي، هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسې مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډېر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلک ماشومان ډېر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغومره وړتیا نه لري، او نه شي کولی چې پخپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي پخپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي، یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نه شي کولی چې د وجود حرارت هغه کړي، ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډېر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ، او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کوي کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي، د اوبو په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت کښته کړي، همداشان سوري ته کېنستل، په یخو اوبو باندې حمام کول دام د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي، یخې اوبه یا سړې اوبه څښل، او یا مخصوص بعضې مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي چې هغې کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګې وجود لري چې تر څو دو د هغه سره مخ نه شي، جل وهلو سره مخامخ نه شي، همدغسان داسې جامې واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې یو څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت کې داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو دغه تودوخه د وجود راښکته کړی شي.
بل صاحب ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړی چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابی شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خځلې په دې وخت کې لري نه اچوي، د کور شاوخوا یې اچوي چې مچان پرې راټولې شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه ساروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډېر زیات تولیدېږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای کسم ښاروالي محترم ریاست خپل وظیفه ترسره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډېره زیاته ده، او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کېږي، او دا دې باید ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات د انتقال ډېر ښه یو زمینه مساعدوي.
او دا د دې بازګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو باعث شي.
علي صاحب ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمه دی، او د هوا د تودې هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، د اوبو په اړه، د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمیو کې ډیر ورته ضرورت دی، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا می هغه کمی اوبه وڅښي چې هوا بدل شي او خولام ډیر کوي، بیا هم هغومره اوبه وڅښي لکه په سړه هوا کې چلې. لیکن ټپ څه وایي چې انسان باید، خصوصا چې هوا توده وي، باید څومره اوبه د ورځې وڅښي؟
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو مشکل چې زمونږ خلک یې لري هغه دغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغې ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپېته یا اویا کیلو وزن ولري، نو هغه ته تقریبا اته ګیلاسونه تر لس ګیلاسه د ورځې دا د ده هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وڅښي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نور هم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ضایع کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دې نم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګیلاسو پورې باید یو کاهل دا مایعات وڅښي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر 15 نه تر 16 ګیلاسو پورې دا د دوه هغه ورځنی ضرورت دی چې دا باید والي، نو دا باید حتمن دا مایعات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته، څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایعاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، د تودې هوا په اړه مو خبرې وکړې چې کوم مرضونه پکې ډیر وي. د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي، ژمی وي، هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامدې؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي د زکام نه شي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا د هر موسم یا د هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان، څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچه لوړیږي، لکه ریزه شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري، لکه پیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایو، مزمن د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایو، نفس تنګي لري، دغسې مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چنده او درې چنده لوړیږي، او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي، نه او که کیږي په ندرت په کیږي او په ژمي ډیر کیږي؟ دلیل څه دی؟
څروان څه دیو دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه سهار څنګه چې په کار دی هغه مر ډیر زیات چټک نه، نو د مقاومت تولیدونکي کوم پروتینونه چې هغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي، یا بعضي میکروبونه دي چې دا غو فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه ګڼګونه دي چې په هغه کې، ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي، تنفس د لارې انتقالیږي، او زموږ استاد په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یو کوټه کې سره کینی، یا حتی تملي، نو دغه ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی چې دا ناروغي دوه کچه چې دا ژمی کې نظر اوړي ته ډېره زیاته وي.
ډاکټر صاحب، یوه بله ناروغي چې په ژمي ډېره ده، هغه سکارب یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې، حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسي لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسي لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي، کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کي او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي، او وروسته به باکتریا پې ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي، او بیا د اختلاطاتو او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه که ووایست، موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نه شي له سره بیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دی چې ایدو ډېر زر زر خپل بڼه تبدیلوي، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډېر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډېر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي، او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغسې خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري د پښتورګو، او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغانو ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې، یو ځل ورته هوا ډېره بدله شوې ده، د هوا ککړتیا ډېره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا بیا کومې ناروغۍ رامنځته کوي او د کومو ناروغیو لپاره ډېره خطرناکه ده؟
ساروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه معضله ده، او معمولا په هغه ښارونو کې چې ډېر زیات پور نفوس دي، اولته خلکو ګڼه ګوڼه ډېر زیاته ده، د موټرو تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډېرې زیاتې دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نور هم زیاتېږي، او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعتو په واسطه رامنځته کیږي چې هغه سږو ته ډېر زیات مضره دي، او حتی بعضې وخت کې تحقیقاتو ښودلي دي چې دا د سرطان د رامنځته تګ باعث ګرځي، او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغۍ لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغۍ شوې، یا د سږو سرطانونه دي، نو هغو ته دا نوره مضر تمامېږي، او دوی د ناروغۍ د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغۍ دا د هوا ککړتیا ډېره درنه تمامېږي، او دوی مشکل د تجدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډېر پراخ وي، مثلا دوړې خاورې هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کړو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډېر دي او پټرولو د ډیزلو لوګي ډېر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دغه لوګی وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګی ډېر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل ساروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو هغومره څومره چې دا ذرات مضریت د ذراتو زیات وي، هماغومره د ناروغیو شدت هم زیات وي. د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال حساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ تجدید باید وګرځي. خو نور چې څومره هوا د ذراتو په واسطه ککړېږي، که هغه کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکسایډ دی، که هغه د سکرو ذرات دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي ذرات دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معده باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر لمر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، د مننه کوم. ودان واقعا اخره چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه بهم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوا نه دو وجود کمبود سره مخامخ نه شي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کړي چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډېره وساتي خصوصا له لمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډېر مهم دی په هغه کې، ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښل هم ډېر ضرور دي، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ وي دي هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب، داخله متخصص، چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. د روانې خبرونه په دوام کې له یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکوو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون صدران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه له یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکوو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلانم هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی، د اوډولو خاک دی، دا ډیر په ادګار ته په ماشومانو باندې، په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو ګورئ، آقا خلق د ماشومان د ضعیفان د توپ عمرونه زیات دی، یا ماشومان د دوی د معافیتي سیستم ډېر ټیټ وي، نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلق هغه دی که ماشومان دی که هغه خلق د عمرونه د 50-60 و یانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مونږ وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها با هوای ویل صدیر تا په وجود کې رول لري، اما غي سب د کل هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابي کې سید امکان لري چې مثلا اسالات دلته من سره شي د همدغه خراب هوا نه، مثلا بعض امراض کولرا دي، انتونی امراض دي. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که حالت خراب او بم وي، که دغه استفاده کې هغه او به کتی نه وي امکان لري اسالات من سره شي. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مسترازی، مثلا بعض توانونه په وجود کې لري، د دانه نه د استعمال لري که یو مرض په وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي، بیل دانه ته مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دا واسه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځ دی، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځ راځي، خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا سه ګرميږي، خصوصا اوس په ژمي کې تاسو وګورئ زیاتره سیستم د تنفسي، مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي، مثلا نمونیا دی، سی او پی ډي دی، برانشل دی. په ژمي کې په اوړي کې څه دی، که هوا ګرميږي، مثلا همدغه کولرا، اسهالات، مثلا دا زیاتره امکان لري مرګ راشي. په دا خاطر هم یو هوا خراب دی، هوا او په زمن کې ګرمي، ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده، مثلا د ګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي، زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې. ملاریا دی هغه مثلا یو مرګ راشي، میاسه د ملاریا هغه په چیرته دندېږي، د همدغه دندې وبونه دی. هوا بعض پر مثلا
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې هوا توده شي، مثلا اسهال یا نسناسه ډیر زیاتیږي، خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی چې په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب او هماغه بیز څه دی، په خپله انتان دی، یو میکروب دی، که پرازیتي مثلا وي، که ویروسي وي، که څنګه ټول علاقې همداغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي، تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا، بعض امتحانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي، بعض امتحانات په سړی هوا کې، په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمېږي، وګورئ دا محیط دغه امتحانات ته هماغه میکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي، دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي، تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی، د صحي وضعیت ډېر خراب دی. تقریبا که دومون تاسو خلک لاس یا شل فیصد دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي، داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی، که خواړه دوی خوري غیر صحي دی، بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي، خوراکي مواد یا میوجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې څه خرڅېږي، کله څه دوړه او خوابات کېږي، دغه مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر دغه وزن مالیکولي بیخي کم وي، د خاورې سره یڅو په موږ میوه باندې، په موږ غواخه، په موږ باندې وخت درس کورته دی، امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي، مثلا پاکه ونه میندي، بیا کله چې درس خلک یو ویلاته دادې، یو ویلاته دادې چې خپل هم دغه وبو ککړ کیږي، او مسایدیږي خپل هم هغه امتحان ته. کله چې هوا مساعد شو، وخت کې چې موږ هغه امتحان ته فعالیت نشنمو کوي، امکان بس دغه علتونه دي چې د تماشومان دي که غلطان دي په دغه مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب، یو ډیر بد ناروغي چې لکبل ډیر انسانان مړ کیږي، هم نری رنز دی یا ټی بی، د دې په اړه ما اوریدلی دي چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي؟ نو
امکان لري په خپله ټی بی سره یا تبرکلوز دی، هغه یو پایسل په خپله یا بیکا عامل سببی مایکوباکتریم تبرکلوز دی، اصلی انتان یا میکروب دی. خو اصلا کله ما مخکې اشاره وکړه، مثلا د میکروب وزن مالیکولی کم وي، پخپله یو سیز جوړوي، کله چې محیط ورته مناسب نه وي، مثلا محیط ورته جوړ نه وي، دا پخپله هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي، هوا خاکباس کېږي، دمري د سیز جوړي. خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي، هغه څه شي دی چې هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي، که نور څوک په دغه کوټه کې وي، عامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي، مثلا د هماغه څه توخیږي، یا مثلا ساري مرض دی. ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل جبته. تبرکلوز علت هماغه ساري دی چې د دا طریق نه مثلا امکان لري د یو شخص نه بل ایست کیږي. انتان دی، انتان که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي، په یو مثلا د څه دې چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي، دا له بیل د نه په یو کور کې ژوند کوي، کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري، کانټاکټ وګوي ته ارتباط، یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي، یا په همدغه انتان باندې ککړ شي، دغه انتان باندې امکان لري د نور ته انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي، لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کې زکام ملت یو ساری دی، امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کړي. په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی، هغه ویروسي دی، ویروس ویروس مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل ته انتقال شي. په ژمي کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه مکروب مخ مخکې مشاره وکړه بعض مکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډېر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقامت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي د هغوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي د هغوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې درجه د حرارت کم شي یا مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت د دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان دي چې امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات په ضرب مثلا د اوبو نه تشکیل شوی. مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار پیچیده فشن فشار سقوط شي. په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپل فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي. په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی، وجود زموږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو زموږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر فکر که امکان یو علت دا دی چې د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي لمر ډېر تود وي لمر ته ډېر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت ګذار کوي که مر ډېر ګرم وي و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کې یا سور کې دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مر هم تاثیر کوي. مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که په هغه فعالیت زیاتېږي میتابولیزم شي دموږ عمره مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو خاطر چې مایات د وجود په اوړو ژمي کې فرق کوي. مثلا په ژمي کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې هموږ عمره انرژي ته ضرورت لري، هموږ عمره مایات ته ضرورت. ټول ویټامینو ته بېل ویټامینونه منرالونه پروتیني مواد ټول ته ضرورت لري بېل مایات نه. ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه. له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنی دا پروګرام پای ته رسو. ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم.
شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی من سر دسرو شراب سکلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چل تدی شپ ڈوڈے دل میں شپ رنگلی شین دلو روپی چرتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپی چرتا دی
پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 2 1 2 1.
لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله راز چې زویا او زلې پکتیا تاندي والا لاچ خوان با وکړي ډیر زیات بشو خوشاله پنن سبا کې تیر شول اخر دې څلور کالا لیدو تدی يم ته ګې سړ گیا کلی رنگا گیا دبر کلی کو لالا راز چیزو یو زلی پکتیا تا اندی والا والا چی خون باوکی
سو خوشالا والله چې خون باوکی دے زیاد بشو خوشالا مثل بجوه